په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. مخکې دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلند بدل کړي کنه دوی به په وړاندې سخت غبرګون وښیي. ستانکزي دا خبرداری نن په کابل کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا په تړاو نړیوال کانفرنس تر عنوان لاندې یوې جوړې شوې غونډه کې ورکړ او د افغان کډوالو د په زور ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه یو اړخیزه او ظالمانه وبلله. هغه زیاته کړه چې د پاکستان امنیتي ځواکونه افغان کډوال زوروي او پیسې او شتمني لوټوي. شیر محمد عباس ستانکزي دا هم وویل چې پاکستان افغان کډوال تل یوه وسله ګرځولې او له نړۍ پرې میلیارډونه ډالر ترلاسه کړي دي. نوموړي د دغو څرګندونو په وړاندې تر اوسه د پاکستان حکومت غبرګون نه دی ښودلی. نوموړی دغه خبرداری داسې مهال کوي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ روانه ده او د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې نږدې 300,000 افغانان په دې وروستیو کې د افغانستان لخوا بیرته هیواد ته ستنول شوي دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د قلم لا ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په زندانونو کې بې برخلیک بندیان په ځانګړې توګه ښځینه فعالان ژورنالیستان او فعالان ژر تر ژره آزاد کړي. دغې ټولنې نن په یوه اعلامیه کې د خپل مشر او د تعلیم د فعال مطیع الله ویسا د 215 ورځې زنداني کېدو لاملونه غیر عادلانه وبلل. ویسا د روان کال د مارچ په پای کې په کابل کې ونیول شو او طالبانو هغه د حکومت ضد فعالیتونو په ترسره کولو تورن کړ خو کورنۍ دا تور رد کړی. مطیع الله ویسا د اکتوبر میاشتې په شپږویشتمه د طالبانو له بنده آزاد شو. په اعلامیه کې دغه راز غوښتنه شوې چې ملت ته باید د هغوی اساسي حقونه لکه د زده کړو، کار او د بیان ازادۍ حقونه ورکړل شي. طالبان وخت له رسیدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي او په نادولتي مؤسسو او یو شمېر نورو ټولنیزو چارو کې د هغوی د کار کولو مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي هغه کس نیولی چې ایران ته سلګونه زره ډالر او یورو په قاچاقي ډول لیږدول. دې وزارت نن په یوه خبر پڼه کې ویلي چې نیول شوی کس 4.5 لک یورو او 1.5 لک ډالر په یوه ترانزیتي تاکسي کې ځای پر ځای کړي وو. د اعلامیې له مخې موټر کې 1.5 میلیون سعودي ریال هم و. خو دا معلومات نشته چې قاچاق وړونکی څوک او دا پیسې څنګه ترلاسه کړې وې. د ایران چارواکو پرون ناوخته تایید کړ چې د دې هیواد رهبر آیت الله علي خامنه ای په وروستیو ورځو کې د ایران له ملاتړ د برخمن حماس ډلې له سیاسي مشر اسماعیل هانیه سره په تهران کې کتلی دي. ایرانی چارواکو د حماس ډلې وړمې ورځې هغه بیانونه چې د دې کتنې په بابو تایید کړل. دا کتنه داسې وخت کېږي چې د حماس تر ولکې لاندې غزې تړنګ کې ناکراري زیاته شوې ده. علي خامنه ای دفتر وایي هانیه په دې کتنه کې په غزه کې د وروستیو تحولاتو راپورونه وړاندې کړل. هغه چې حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په بریټ سره 1400 کسانو وژل او شاوخوا 240 نور یې غمل کړل. هغه رئیس پر غزې د اسرائیل هوایي او ځمکني عملیات روان دي. د سودان په پلازمېنه خرطوم کې له 40 زیات کسان په یو بازار د توغندیو د لګیدو په بیخ کې وژل شوی. دا خبره د دیموکراسي پلوه مدافع وکیلانو کمیټې په یو اعلامیه کې کړې ده. په دې هیواد کې دا د رواني ناکراری وروستی مورد ګڼل کیږي. په سودان کې په اپریل میاشت کې د پوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د پخواني مرستیال محمد همدان د قلو ترمنځ د چټک ملاتړ د ځواکونو مشري کوي. د قدرت پر سر جګړه روانه ده. د اوکراین پر اودسه بندري خار د روسي توغندوی او بي پيلوټ الوتکو په بریدو کې لکټر لګي 15 تنه انټرپيان شوې دي. د اودسه والي ولي کیپر ویلی چې په دغو بریدونو کې د یو موزیم ودانۍ د بندر تاسیسات او د هستوګنو کورونه زیانمن شوي. په بریدونو کې د غلو دانو ګودامونو ته هم زیان رسیدلی دی. اودسه والي ویلی چې د دوی د هوایي دفاع ځواکونو د روسیې لخوا توغول شوي 15 بی پیلوټه الوتکې ویشتلې دي. او د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د بنگلاديش او سریلانکا د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. بنگلاديش په 4 ګټل خو سریلانکا ټیم ته د توپو هني بلنه ورکړه. سریلانکا تر اوسه د شپږو لوبغاړو په سوځیدو په 1/4 او کې 225 منډې کړې دي. د دغو سیالیو په ترڅ کې هند پرون جنوبي افریقا ته د 243 منډو په توپیر ماته ورکړه. ټاکل شوې سبا د افغانستان اتم لوبه له استرالیا سره وی. افغانستان څلور لوبي تر اوسه په دې جام کې ګټلې او درې بایللې دي. خبرونه موله ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي پاکستان ته خبرداری ورکړ چې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند له امله دوی مقابل عکس العمل ته مجبور نه کړي.
زمونږ امید او توقع دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه د پاکستان له ملکي حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي او موږ په دې مجبور نه کړي چې د دوی د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وښیو.
په دې اړه به چې افغانستان څه ډول عکس العمل ښودلی شي د چارو له یو کتونکو سره مرکه وکړو. د تورخم له لارې افغانستان ته استنول شوي یو شمېر کډوال د امکاناتو د نشتوالي خبره کوي.
دوامونه ډېر خوشحالي د دا مونږ له اوبو مد روټۍ بندوبست یې مونږ له کړی دی خو د حکومت د خوانه دلته هېڅ قسم سهولت نشته دی.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري چارواکي وایي له هغو افغان کډوالو سره مرسته کوي چې په دې هېواد کې د اوسېدو کارتونه یې ترلاسه کړي خو له نورو ناراجستر شوو سره مرسته نشي کولی.
دغه کارونه دوی ته حکومت د یونیسیف په مرستې سره په 2016 کې ورکړي. د دې نه علاوه په 2019 کې حکومت اتلکو سلویخ زره افغان سټیزن کارډ هولډرز رجسټر کړي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث کړي ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې د ادارې د هغه راپور پر موندنې خبرې کوو چې وایي د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کرو د مخدره موادو پر تولید او قاچاق د تیر کال د بندیز رئیس په افغانستان کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی خو له دې سره بزګرو هم د عایدو یوه مهمه سرچینه له لاسه ورکړې. آیا د کوکنارو د بدیل په برخه کې د دوو زیانمن شوو بزګرو لاسنیوی شوی دی؟
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي پاکستان ته خبرداري ورکړ چې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلن له امله دوی متقابل عکس العمل ته مجبور نه کړي. ښاغلی ستانکزي نن په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې له پاکستان د افغان کډوالو ایستل یو ظالمانه او د ټولو نړیوالو اصولو خلاف اقدام وباله او زیاته کړه چې په دې اړه له دوی او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوې. هغه دا هم وویل چې پاکستان په تیرو 40 کلونو کې له افغان کډوالو د وسیلې په توګه کار اخیستی او ادعا یې وکړه چې له نړۍ یې پرې میلیارډونه ډالر ترلاسه کړي دي. جزئیات د امید ظهیر مل راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي پاکستان ته خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو پر وړاندې خپل رویه بدل کړي ګنې دوی به پر وړاندې سخت عکس العمل وښيي. ستانکزي چې نن یې په کابل کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا په تړاو نړیوال کانفرانس په نوم جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې د پاکستان امنیتي ځواکونه ظالمانه او رشوت خواره وبلل او ادعا یې وکړه چې له افغان کډوالو یې د هغوی پیسې او شتمنۍ لوټلې دي. هغه له پاکستانه د افغان کډوالو استل ظالمانه او یو طرفه پریکړه او بلل او زیاته کړه دا ډول اخراج د ګاونډیتوب او ټولو نړیوالو اصولو خلاف دی.
خدا وعلیکم تصمیم چې دوی نیولې په د ارتباط د مهاجرینو دا یو ظالمانه تصمیم دی. مونږ د په کلکو ټکو باندې غندو. مونږ هیڅ وخت چاته حق نه ورکو چې زمونږ په خویندو په ورونو زمونږ په اطوالو باندې دغه څه مظالم وکړي لکه د پاکستان په خاوره کې چې امنیتي قوتونه پرې باندې کوي. مونږ ډېر زغم وکړ له حوصلې کار واخیسته شدید عکس العمل مونږ کړو. زمونږ امید او توقع دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه د پاکستان له ملکي حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي او موږ په دې مجبور نه کړي چې د دوی د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وښیو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مرسیال په خبره پاکستان افغان کډوال یو وسیله ګرځول او ادعا یې وکړه چې له نړۍ یې پرې میلیارډونه ډالر ترلاسه کړي او د افغان کډوالو له وجودې ډېرې مالی ګټې لاسته راوړي. شیخ محمد عباس ستانکزي دا هم ویل چې د افغان کډوالو د وستو په اړه له دوی او یو ان ایچ سی آر سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوې او تر خوا یې د پاکستان حکومت هغه غوښتنو ته هم پام نه دی کړی چې نړیوالې ټولنې د بشري حقونو ملاتړو ادارو او ملګرو ملتونو ترې د افغان کډوالو د وستو د بهیر د درېدو په اړه کړي. نوفمبر لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان سرپرست حکومت د هغو افغان کډوالو د وستو لپاره عملیات پیل کړي چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو اسناد نه لري. خو داسې ډېر شکایتونه هم شته چې پاکستاني ځواکونو هغه افغان کډوال هم نیولي او شړلي دي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د طالبان حکومت د رسنیو مرکز نن په خپل اکسپانډ لیکلي د 2023 کال د سپتمبر میاشتې له 18 تاریخ څخه تر ننه یوازې د تورخم لاري 15000 کورنۍ چې 200000 کسان کیږي افغانستان ته ستنې شوې. لا دقیقه معلومه نه ده چې له سپین بولدکاري څومره افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنې شوې. خو پرون د طالبان حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی د ټولو راستنو شویو شمیر نږدې 300000 تنه وخود. هخوا په تورخم کې یو شمیر راستنه شوي افغانان وایي د خوړو، څښاک، خیمو او تشنابونو په برخه کې ستونزو سره مخ دي. د کونړ اوسیدونکو نصر الله
دا کوم ځکه چې موږ دلته یې دلته خو نه د باتروم درک لګیږي بس دغه زمونږ حال له تاسو په مخامخ د جخړې خاورې دي او بس موږ یې درې خو بس ګناسي ماشومان را سره دي او د عوامو نه ډېر خوشاله دي کوم چې د پښتانه دي زمونږ حق درو کو خو عزت وکړو درې موږ له اوبو مطلب د روټۍ بندوبست موږ لګړې د خود حکومت د خوانه دلته هیڅ قسم سہولت نشته دي بس دغه خړې خاورې دي ناسې په سره د زنانو او د ماشومانو.
د هجرت الله پر یو بل افغان هم ورته شکایت لري وایي په یخه هوا کې بیل خیمو او سرپناه پراته دي.
فلحال خو څه نشته دی که نه نو یو نوی ځای ته چې ځي که نه لږ مشکلات خو یو څه ټیمو پورې فلحال خو شیما یو څه نشته دی او نه خپل کور شته دی
نو اخوا د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې راستنو شوی یو کډوالو ته په تورخم او سپین بولدک کې بیا لا پیلې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د پاکستان حکومت ویلي د افغان کډوالو د وستو په لومړي پړاو کې به 1.1 میلیون افغانان وباسي او پسې به پاتې نور هم په دوو پړاوونو کې افغانستان ته ستانه کړي.
د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر هم له جرمني د ټلیفون له لارې سره وصل دی. اتمر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي د پاکستان په وړاندې توندې څرګندونې وکړلې. خبرداری ورکړل چې له خپل دغه اقدام لاس واخلي د افغان کډوالو د په زور ستنولو کنه دوی به په وړاندې عکس العمل وخی. له ستنګزي مخکې د طالبان د حکومت یو شمېر نورو چارواکو هم په وروستیو کې توندې څرګندونې کړې. خو پاکستاني چارواکو داسې لیدل کېږي چې تر اوسه پورې د دوی دغو څرګندونو ته چندان پام نه دی کړی. آیا دا به فکر کوي چې د افغان کډوالو د په زور ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پر دریز کوم اثر وکړي یا اغیز وکړي؟
من نه تاسو ولیدونکو ته سلامونه نیکیلی. خو زه داسې فکر نه کوم که دا په دغه پروسه باندې کوم تاثیر واچي، ځکه چې دا د پاکستان د فوج او د پاکستان د دوستانو او د پاکستان د ملکي حکومت دا تصمیم دی چې اوس دغه کار پیل شوی. دوی په دې باندې پوهېدل چې د دې عواقب به همداسې وي. دوی په دې باندې هم پوهېدل چې امکان دا دی چې د طالبانو چارواکي عکس العمل وښيي. دوی د افغان ولس د عکس العمل په برخه کې هم پوره خبر وو او په دې برخه کې دوی همدغه دریز نیولی چې بالاخره تصمیم دا دی چې دغه ټول به دوی مرحله وار وباسي. په اوس وخت کې یا اوله مرحله کې 1.1 میلیون کسان دي. بیا همدغسې په دویم پړاو درېیم پړاو کې په هر صورت دا پاکستانیان خو داسې فکر کوي چې اوس هم افغانستان همغه پخوانی افغانستان دی او د دوی بغیر د هغوی ژوند نه کېږي. لیکن اوس تصمیږي چې د افغانستان سیاست هم تغییر موندلی. خپل افغانستان هم اوس داسې یو موقعیت کې چې دی چې هغوی ته امکانات ډېر دي نورو هېوادونو سره دوی راشه درشه لري. یوازې پاکستان هغه هېواد نه دی چې دوی په هغه باندې متکي. زه داسې فکر کوم چې یو خو دا خبره دا به د پاکستان دپاره ډېر سخته وم چې کله چې افغانان د عکس العمل ښيي. تاسو داسې فکر وکړئ چې یوازې دا پاکستاني توکي چې تحریم شي په افغانستان کې دا د پاکستان هغه اقتصاد ملامت ای. لیکن دې سره نور جوخت نور
هم دا خبره ما کوله چې ستنځي چې کله دا خبره کوي چې که پاکستان خپل دغه رویه یا چلن بدل نکړي نو دوی به په وړاندې عکس العمل ښکاره کړي. د طالبانو حکومت په نړیواله سطح تقریبا منزوي دی. هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په مرستو یې لاس نیولی. د طالبانو له حکومت سره څوک مرسته نه کوي اوس چې ظاهرا لیدل کېږي. خو بشري مرستې له افغانستان سره روانې دي. حکومت کومې وسیلې په لاس کې لري چې له هغو نه د پاکستان پر ضد کار واخلي؟
زما مخکنۍ ارزونه دا وه چې اوس افغانستان ځینې فرصتونه لري، مثلا ګاونډي هیوادونو سره غیر د پاکستانه همدا اوس ګوري یو ډېر لاړ پیلی حیات ایران کې دی او دا په اقتصادي برخو کې هغوی سره مشورې کوي، دا یعنې کیدای شي دوی په ځینې قراردادونو باندې لاسلیکونه وکړي. یعنی دا معنا لري چې افغانستان یوازې په کراچي بندر او یوازې د پاکستان په ترانزیت او یوازې د پاکستان په مالونو باندې متکی نه دی. دغه فرصتونه اوس د منځنۍ آسیا هیوادونو سره لري، د هندوستان سره یې لري، د ایران سره لري، د عربي هیوادونو سره یې لري، د چین سره یې لري. یعنې دغه امکانات شته دی، او که طالبان خپل دریځ سخت کړي د پاکستان په مقابل کې، یوازې تاسو فکر وکړئ چې د پاکستان توکي افغانستان بازار کې تر 3 میلیارد ډالر پورې کال کې رسیږي. که یوازې دغه توکي بند شي، د پاکستان لپاره ډېر زیان به ورسیږي.
یوه لنډه پوښتنه، له کرونا مخکې د ګلوبالایزیشن یا د نړیوال کېدو ډېره خبره کېدله، خو کرونا چې کله خبره شوه په نړۍ کې ډیرو هیوادونو په خپله جغرافیې سیاسي جغرافیې دننه په تولیداتو او نورو ډیرې تکیه وکړل چې باید په داخل کې خپل هغه اړتیاوې له داخله پوره شي. فکر نه کوئ چې اوس د پاکستان دغه اقدام به د بیدارۍ یو زنګ یا سیګنال افغانانو ته ورکړي چې نور باید دا خپل لمن راټول کړي؟ 40 کاله کېږي چې افغانان په ګاونډیو هیوادونو او نورو هیوادونو کې کډوال دي.
یقینا همداسې دی. اوس د طالبانو چارواکي باید دغې خبرې ته متوجه وي چې دغه ننګونه د یو فرصت په حیث د یو منی فرصت په دې معنا چې تاسو وګورئ 3-4 میلیونه مهاجر په پاکستان کې، همداسې په ایران کې، همداسې په عربي هیوادونو کې، همداسې په نوره نړۍ کې، د دوی دپاره دغه زمینه مساعد شي چې دوی بېرته هېواد ته راوګرځي، دې سره دغه فرصت دوی ته مساعد کړي. اول خو طالبان دغه اطمینان ورکړي افغانانو ته، یعنې دغسې اطمینان ورکړي چې دوی د ژوند دپاره تهدید متوجه نه دی، او د دې نه د یو فرصت په توګه د ملي مصالحې په توګه د خپله د افغانانو تر منځ کار واخلي. او دغه او لومړني قدمونه دي چې د طالبانو حکومت یا اوسني چارواکي ته پورته کولی شي.
ډېره مننه د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمرو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
بیا هم په پاکستان کې د بی اسناد افغان کډوالو د استلو په موضوع کې تم کې ګول پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ روانه ده. د پاکستان حکومت ویلي اسناد لرونکي کډوال نه بس یو هغوی دلته اوسېدلی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این سی آر هم ویلي چې دوی په پاکستان کې له راجستر شو افغان کډوالو سره مرسته کولی شي، خو له نورو افغان کډوالو سره چې کارتونه نه دي اخیستي او خپل نمونه نه دي ثبت کړي ستنه شي کولای. په دې اړه چې په پاکستان کې راجستر شوی څومره افغان کډوالو کارتونه ترلاسه کړي او دا کارتونه دوی ته څه ډول امکانات ورکوي، په دې اړه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال فراد شینوار یو راپور چمتو کړی دی.
په 2008 او 2009 کې پروف آف رجسٹریشن یعنی پیوار په نوم کارډونه ورته جاری شول، او بیا 2010 او 2013 کې ورته افغان سټیزن کارډونه جاری شول. په دې کارډونو افغان کډوالو ته په پاکستان کې په کرایا د کورونو نیولو، موبایل سیم راوستو، او په ټول ملک کې د ګرځېدو او کاروبار کولو موقع ورکړل شو. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویاند کیسر پردی مشال ریډیو ته وایي چې دا کارډونه دوه وار په مخصوصو موضوع کې ورته جاری شوي، خو بیا په زرګونه افغان کډوالو جوړ نه کړل او تر اوسه بغیر لساس نادو په پاکستان کې ژوند کوي.
په پاکستان کې دې وخت دیار لسلک افغان کډوال ژوند کوي. دا کډوال دي چې سره چې پی او آر یعنی پروف آف رجسٹریشن کارډونه دي، او دا کارډونه دوی ته حکومت د یونیسیال په مرستې سره په 2000 اووم کې ورکړي. د دې نه علاوه په 2010 کې حکومت اتلکو سلویخ زره افغان سیټیزن کارډ هولډرز رجسٹر کړي وو. دوی ته دغه اے سی سی کارډ یعنی افغان سیټیزن کارډ دی ول ورکړي، او دا هم په ملک کې په مختلفو سیمو کې ژوند کوي. علاوہ سدا سی خلق کچھ اگا ان ڈاکومینٹڈ ہوں، 2010 نہ پس ہم اگا ان ڈاکومینٹڈ ہوں. نہ حکومت دشمیرے پہ مطابق تقریباً سشپگ ہوا لکا خلق اگا پا پاکستان کی جوان کول.
یو این ایچ سی آر وائی چھ پا 2020 اگست کی پا افغانستان دا تالیبان دا واکمنی دو سم دستی بغیر لساس نہ دو سبان دے شپگ لکا نور افغان وگڑی ہم پاکستان ترا داخل شوی، او دا محل دا نا رجسٹر کډوالو په فیرست کې اچول شوی. په پیښور بورډ کې د افغان مهاجرو د کومونو د شورا مشر اسمت الله تو خیوای چې د نا رجسٹر افغان کډوالو ته دوه واره موخه ورکړل شو چې پی وار یا هم افغان سټیزن کارت په ذریعہ ځانونه رجسٹر کړي، خو زیاتره افغان کډوالو ترې د مختلفو وجوهاتو لامل ډډه وکړه او نا رجسٹر پاتې شول.
خلکو د سي اهمیت نور کاو د چا بچی په مدرسو کې، د چا بچی چې په بار ملک کې، هغه په دغه سلسله پاتې شو. د چا سړی مسافر په بار ملک کې، سعودي کې، بل ملکونو کې بچی دلته و چې سړی به نو غوته وای کاټ نور کاو، نو اهم سلسله دغه پاتې شو.
د پاکستان نگران وفاقی حکومت د اکتوبر په 3 نیټه اعلان وکړ چې په دې ملک کې څومره بی اسناد غیر ملکیان موجود دي باید د اکتوبر 1 نیټه پورې له دې ملک ووځي. ګنې د دوی پر ضد به بیا کاروایی کوي او په زور به خپل ملکونو ته ډیپورت کوي. په دې کې بیا زیاتره شمیره د نارجستر افغان کډوالو ده چې څنګه د مهلت نیټه رانږدې شوه، نو دوی په تورخم دروازه او چمن له لارې افغانستان ته ستنېدو لړۍ پیل کړه او لا هم دوام لري. د نارجستر افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنولو لپاره د ملک یو شمیر نور برخو په شمول په کراچۍ، چمن او لنډکوتل کې موقتی کیمپونه جوړ شوي. لومړی دلته د پاکستان یو شمیر ادارې ثبتوي او بیا په چمن او تورخم دروازه افغانستان ته ستنوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیلي ځواکونو تېره شپه هم پر غزې خونړي بریدونه وکړل او روغتیایي چارواکي وایي لږ تر لږه 200 کسان پکې وژل شوي دي. د راپورونو له مخې پر غزې ترانګې د اسرائیل د بریدونو له پیل راهیسې د وژل شوو فلسطینیانو شمېر له 10,000 تنو واوښت. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل لوري د ملګرو ملتونو او لویدیځو چارواکو لخوا د اوربن غوښتنو ته د رد ځواب ویلی دی.
پر غزې تړانګې نن هم اسرائیلي ځواکونو شدیدې بمبارۍ ته دوام ورکړی دی. فرانس پرس خبري اژانس د دوشنبې په ورځ د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د تېرې شپې په بریدونو کې له 200 زیات کسان وژل شوي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یاد تلفات یوازې په غزې ښار او دغه ښار په شمالي څنډه کې چې د دوی د پوښښ لاندې ساحه ده رامنځته شوي دي. فرانس پرس په غزه کې د دایر البلا روغتون د مسؤل په حواله هم ویلي چې تېره شپه د 50 وژل شوو کسانو مړي دوی ته لیږدول شوي دي. د روغتون مشر لیاد الجبري زیاته کړې د دوی معلومات ښیي چې لسګونه کسان نور تر خاورو لاندې شوي دي. اسرائیلي ځواکونو وروسته تر هغه پر غزې بریدونه پیل کړي چې فلسطینی وسلوالې ډلې حماس د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیل د توغندیو او ځمکنیو بریدونو پر مهال تر 400 پورې اسرائیلیان ووژل او له 200 زیات نورې برمته کړل. سبا د نومبر 1 پر غزې د اسرائیلو د حملو یوه میاشت پوره کیږي او په دې موده کې په غزه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 10,000 واوښت. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې جګړه کې 2/3 برخه مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتی ده. د ملګرو ملتونو خیریه ادارو د کاتولیکي عیسویانو مشر پاپ فرانسیس او یو شمېر نورو چارواکو او عامو خلکو په غزه کې د اوربان غوښتنه کړې، خو اسرائیل دغه غوښتنه رد کړې ده. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي تر هغو چې د دوی ټول یرغمل شوي کسان د حماس لخوا آزاد نشي اوربند امکان نه لري. په غزه کې چې 2.3 میلیونه نفوس لري د جګړې لپاره بشري وضعیت نازک خودل شوی دی. که څه هم تر اوسه جګړه ځپلو کسانو ته د مرستو سلګونه لارې رسیدلي، خو لویدیځو اجانسونو د مرسته کوونکو ادارو په حواله ویلي چې دا مرستې کافي نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د پزورې استلو لړۍ داسې مهال ګړندې شوې چې په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت په ترڅ کې د بیکاري کچه هم لوړه شوې ده. یو شمېر افغان کډوال چې نوي افغانستان ته ستانه شوي هم خپل برخلیک ته اندېښمن دي. یو شمېر اقتصاد پوهان بیا په دې باور دي چې له پاکستانه د کډوالو په ایستلو سره به په افغانستان کې د بیکاري ناورین لا پسې پراخ شي او اړتیا ده چې په لنډ مهال کې د بشري مرستو اندازه زیاته شي.
د کابل ښار یو شمیر کسبګر چې ښه اقتصادي وضعیت نه لري وایي د ژمي را رسېدل او د لسګونو زرو افغان کډوالو راستنېدل به په هیواد کې د بیکارۍ ستونزې نورې هم ډېرې کړي. 28 کلن رنګمال احمد چې هره ورځ د کار موندلو په لټه کې د کابل سړکونو ته راوځي وایي کار نشته او دا چې خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ نشي ګټلی اندېښمن دی.
کابل هیڅ کار نه س
درنګ مالای کارونه پټا په ولاړ دي. خلک پیسې نه لري، اقتصادونه ضعیف شوی دي، نشي کولای خپل کورونه رنګ کړي او بل خوا کډوال را روان دي. خای کارونه بیخي کم شي، وضعیت ډیر خراب
پیدا نشه. وخت وضعیت خیلی خراب است.
خدګر رفی وای چې هر ورځ د کار موندلو لپاره د کابل پر واټونو سرګردانه دی او زیاتوي چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی. همدا لامل دی چې کار روزګار ورک دی.
اقتصاد سری وای خو موږ باندې هم کار کوو. هر سړی شوق لري یو ښه کور جوړ کړي، یو ښه کوټه جوړ کړي، یو مصرف وکړي. خو کار بخي ستنه ورکه دا یو هفته کې د لاس هم کار نه ده وروړي.
د نه کسیز کور مشر او سرپرست عبدالرزاق چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او اوس په ننګرهار کې میشته دی وایي
نو دلته د طالبانو راتګ سره بیکاری ډیره شوه. د بیکاری وجه نه زه پاکستان ته اړم. التم د سبزی کاروبار کوو، نو کاروبار ماشاءالله خو یو مړی رزق پیدا کېده. ما کړه بار ته زه د شپې راغلم افغانستان ته. نو فعلاً افغانستان کې بیکار ډیر مشکلات سره مخ یو. کار روزګار نشته. ده دلته په ننګرهار کې یو بغل کې مړولي، نه د کور کرایه لرو او نه کاروبار لرو.
له پاکستانه یو بل راستون شوی ځوان اورنګزیب چې دی هم اوس په ننګرهار کې اوسیږي وایي د کور او کار نشتون اندېښمن کړی دی.
تقریبا 15 ورځې کېږي چې د پاکستان نه کډه راوړ او جلال آباد ته. خلاصه دې ته مجبور کړو چې بیرته خپل وطن ته راستانه شو. اول ته اوس دغه د سوپ او د نور شانو کار هم شروع کړ. زما غي کې روزګار هم شکر ډیر خروانو. فلحال یو مشکل دغه چې کار روزګار دغه شاید چې نن درک نشته. موږ د حکومت لږ د کار روزګار سیستم چې موږ لږ برابر کړي.
د اقتصاد پو محمد بشیر دودیال د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې په اوسني وضعیت کې د کډوالو جوپه جوپه راتګ به په افغانستان کې د بیکارۍ ناورین لا پسې ډېر کړي.
دا واقعیت ده چې افغانان متاسفانه اقتصادي مشکلاتو سره هم مخامخ دي. ټولنیزه بې ثباتي هم موجوده ده او تر ټولو نه زیات دا چې بیکاري ده. او کله چې زمونږ دغه زیات شمېر هېوادوال د مهاجرت نه راستانه شول او په ډېر سخت وخت کې راستانه شول چې ژمی را روان ده، نو د بیکاري مشکل او د اقتصادي ستونزو دوه چنده والی سره موږ مخامخ شولو.
نوموړی ټینګار کوي چې په لنډه موده کې باید له افغانستان سره بشري مرستې زیاتې شي څو په دغه هیواد کې د بیکارۍ د ناورین مخه ونیول شي او په اوږدمهاله کې له سیندونو او کرنې سکتور په ګډون له بېلابېلو ظرفیتونو او منابعو څخه چې په افغانستان کې موجود دي کار واخیستل شي څو د بیکارۍ د حل لپاره اغیزمن تمام شي. په افغانستان کې د بیکاری او د کار د فرصتونو د نشټوالي په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په لسګونه زره افغانان چې په ایران او پاکستان کې په کار بوخت وو په زور یا په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. تر دې مخکې نړیوالو سازمانونو د مشخصو شمېرو له ښودلو پرته په افغانستان کې د بیکاری د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم کړکېچن نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې راځي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه
هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته نږدې شو. د دوهمه نیمایي کې 15 خیر ازادي راډیو ځانګړی بحث لرو چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې د ادارې د وروستي راپور پر موندنو څرخي. د ادارې ویلي د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کر او د مخدره موادو پر تولید او قاچاق د تیر کال د بندیز راهیسې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی، خو له دې سره بزګرو هم